السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه خپریږي او همداراز اونیز پروګرام اساسي او بشري حقوق اوریدلی شئ. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګې لرې شوې، خو مازیګر مهال بیا غر راوښویېده. لویې او کوچنۍ تیګې راولوېدې او په نتیجه کې لاره بنده شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ راتګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ راتګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لارې له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بینټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بینټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکې وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچوه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوه باخبرو سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی، د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلورم پړاو چې په پام کې و د رواني اونۍ د شنبه په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډیدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالاتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غوی په 14 نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډیدلی دی، خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅ کله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی، خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړې دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه، د استوګنې بلاکونه، تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوي د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کیږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسې ښار کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 2 نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. وابوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې، له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال له ستونزو سر ټکوي.
وست زیات ستونزو سره مشکلات سره لاس او گریوان یو. زموږ هیله مند چې زموږ سره مرسته وسی، زموږ سره ډیر ځلمونه وسود افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د خوړو نړیوال پروګرام تاییدوي چې د بشری مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیت خوراکي مواد وارد کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په دې اړه تفصیل واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار لري کړی دی او د هغه دنده یې د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلې ده. نور موضوعات هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده. یونما په دې راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بېلابېلو برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو، سرحدي نښتو، د پخواني حکومت د چارواکو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو لغړو سره د ناسم چلند، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بېلابېلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د مې په لومړۍ نیټه خپور شوی، د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په 20مه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوې او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپور ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي، ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یوه نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په ازادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشدهی یونما طبعا مهم است، ولی کافی نیست.
البته د یونما راپور ورکول مهم دی، خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکول په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت د یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې د یونما د راپور په اړه د طالبان حکومت نظر هم مخلو، خو دوی ویان ځبی ولا مجاهد د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب نه وایه. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له محرم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر پر لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې، چې له کبله په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي، سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي، چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویاند بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورور کوم ته دلته جای کور را کړ شي، نو ډیره مهرباني به ډیره مناله به ورور، ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي، قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی، دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت پرا شي، نو ډېره مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشت، ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور راوستلو ردی مرزی کړو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس او گریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفه یي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي، چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال کډوال په خپل خوخه او په خوندې او با عزت ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار لګاونډي هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړي او دای د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. خو ایران او پاکستان لا هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
په راپور کې مول ایران او پاکستان د راستنو شویو کډوالو د ستونزو جزئیات واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به همداراز په یو بل راپور کې واورئ چې په اسلام آباد کې د رایې یو شمیر افغان کډوال وایي څه یې چې درلودل تر دې دمه یې خرڅ کړي او خوړلي دي او اوس کور په پور چلوي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړی دی او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یې د هغه پر ځای ګمارلی. ښاغلی ټرمپ والتس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم ټاکلی دی. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلی والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې دا شیبه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اداره کې د یو بې ساري بدلون په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې لپاره ونوماوه. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې والتس په کلک هوډ سره کار وکړ څو د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي. روبیو به د امریکا په تاریخ کې له هنری کیسینجر وروسته د بهرنیو چارو دوهم وزیر وي چې په عین حال کې د ملي امنیت د سلاکار دنده ورسپارل کیږي. ښاغلی ټرمپ پرون د دې پریکړې له اعلانولو مخکې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دای هر کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي نو له روبیو څخه مرسته غواړي او هغه دا ستونزه اواروي. د والتس د لری کېدو خبر هم را ناڅاپي و چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیمی بروس په خپل خبري غونډه کې د خبريالانو له خولې لدې پریکړې خبره شوه. پرون د ورځې په اوږدو کې ځینو سرچینو خبر ورکړ چې ټرمپ غواړي والتس د ملي امنیت د سلاکار له دندې لری کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سیګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو محرم جزئیات ورکول کېدل. په دې رسوایۍ کې دفاع وزیر پیت هیګسټ هم شامل وو خو ټرمپ تر اوسه د هغه پر اجراتو ډاډ څرګند کړی دی. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د سیګنال د ګروپ رسوایی د والتس د لرې کېدو یوازینی علت نه دی. په خبر کې د کابینې له جریاناتو د یو باخبره چارواکي له قوله ویل شوي دي چې ټرمپ والتس ته د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د بېلابېلو ادارو ترمنځ د یو اغېزمن تنظیمونکي په سترګه نه کتل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبره سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپوه دی د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. د ملي امنیت د سلاکار دنده سره له دې چې ډېره مهمه ده خو د مشرانو جرګې یا سنات تایید ته اړتیا نه لري. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې څلور کسان د ملي امنیت د سلاکار پر دنده وګمارل: مایکل فلین، ایچ آر مک ماستر، جان بولتن او رابرت اوبراین.
لخبرونو ور آخوا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي څه یې چې درلودل خرڅې کړل او ویې خوړل او اوس بل هیڅ عاید نه لري. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور وړي او دوی نشي کولی چې د ټولو غوښتنې پوره کړي.
زندگی اینجا بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دی چه در امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپره پی دو کیس لری لطیرو دریو کلونو رهیس ده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که میشتی. وی اسلام آباد که کدوال سخت و سونزو سرمختی کود پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی رادیو تخبره ده تنگلاسی کیسه کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 پمر ماش میدم.
د اوبو او گاز او په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري ماش راکوي چې $50 هم نکېږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک اسلری وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. زه افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپلو کیسو دی غوي ځوان نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې درلودله هغه تقریبا په څو کلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کو خپل روزمره ژوند ور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وایي ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولی چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو خلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته فنان ډیر اقتصادي مشکلات سر لاسو ګریوان دي او سرمایه به ورسره هغې ټوله خلاصه کړې. که څه د خرڅولو هغې خرڅ کړې دلته مصرف کړه، نو اوس اکثره قرض تقاضا کوي. موږ چې قرض ورکوو قرض په وخت نه شي پوره کولی موږ ته، نو ډېر مشکلات سره مخ دی. میاشت په میاشت خلک ویزې اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي. که اوسوک غټ فامیلونه لري نو هغوی ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه ښار کې بل افغان خوراک پلورونکی حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد دې مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموږ چې پور واخلي وای راوړي بیا نه راوړي. ورته هم چې پسې ولاړ شو ډیر ضروري کو، ځکه اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولی، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولی، جریمه کیږي. د مسلمانان
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خوره نمیتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانا.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړي میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېرې اقتصادي ستونزې لري او په خبرې خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پیو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنوري پر 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هېڅ نه دي ویل شوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 24 1501.
زموږ غاګله ازادي رادیو ورې او د هم د خبرونه ورسته راپور. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ومنل چې د بشری مرستو لپاره بي کیفیت او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړی دي. په د هیواد کې د یادې ادارې د اړیکو مسؤل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیر یا اکسپایر شوی خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. د پداسیال کې د چتیر ورس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 متریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیت مواد افغانستان ته وارد کړي چې په وینا یې د استفادې وړ نه دي.
روسنا هغه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیت او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوی و خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول سوی ده. نوموړي زیاته کړه
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځانګړو مغزي خورو په بسبندې کې د ځینو بنسمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لا نورې څېړنې پیل کړي بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړې چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیر خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشری مرستو په نوم د هیواد ته شپک زره و 50.40 متریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب سوی بې کیفیت او تاریخ تیر خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غیدارې د پریمکس په نوم بې کیفیت مواد هم چې د وړو د غنی کولو لپاره کارول کیږي د 50.8 متریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشری مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل کېدسي. خو د دبليو اف پی د اړیکو مسول ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسولانه تصفیې لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل سوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیت غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیر بسکټ هم پیشل سوي دي.
کم بسکټ کړی دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توضیح کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته چلین انتقالول او کله باندې دلته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توضیح شوی دي د نورو لپاره دبليو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچیو مې تیری وو تر خشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي رادیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور شي د قابل استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه د ضرورت وړ سامان واخلي وړه غوړي.
د افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یاد مرستې مهمه او ان د خلکو ژوند ژغورون کی بولی او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونه ده چې تیر کال پر خاله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا ویسوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وویشل سوي دي. د یادونه ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه هغه مهال چې طالبان افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د ډبلیو ایف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوکې انشاءالله چې شرعي څه حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو عملته کې. وینا د انصار چې دی دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراوړې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 35 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 35 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیان ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، اداک نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي هم تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبلېدو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی سي چې دغه واده ووسي، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په هغه کې مثلا خوشحالي ووسي، په هغه کې مثلا چمبه ووهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسي، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښۍ کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده و، نو ما ته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیې دپاره په موضوع کې زه لګیا وم. خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي غل لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال په باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ساسو د عناناتو، زموږ ساسو د کلتور، او زموږ ساسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندری هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی ټری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي. کیږي او دا هم د دوستانو او د خپل اهل د خپلوانو دا یو ښه تیلی فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانی جینۍ او پلانکي الک سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیانه ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چېرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ، د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي، دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلکې سره یوځای وي. داسې نه چې کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي. حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر لمانځل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې یو واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي. یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو، موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نه امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله، نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکی د خبره واورېده. نو لورکی ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خواسته وه، ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی و د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خدمت هم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خزه ډېر زیات وخت اوس د ډېر زیاته بډایا خزه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او نو ناوی باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نشر کېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل وي، په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی، د که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز هم مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو یو سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ تاسو خو یو دا زموږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ماته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه مو زده کړي او څه نه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکه دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي، دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي، نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی نه شي مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي، او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
بلیگی لگے تخیجی دابے لگے لمبے زما دزڑ نزینا اڑت ہجرا خاورے ریکڑم چات نارے کڑم چات اکڑم فریادونا امتحان دا او ابتدا دا انجام پخیر چه انتہا بسنگ وینا انگار میں پیا دزل تاز شو سمود پس میں دیا رکڑل دیدنونا گران دگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا جدائے دیزار
کړم پخپل لاړې زد چاته پری خودما ګران د ګران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا خلب جنگ در سر اکڑم دزڑ کسیب در نسنگ بیلو ما پخو گشنا می سلام آیا بیابل توایا چی مہیر نکڑے میانا تن می دشنی نکریز پانا بہر تازہ دنن رنگ پوینو یا ما تن می شجر مینا سمر دے بیلتو نکسر او وسال کل کل وینا گران دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی بورا په مثال راشا لک بورا در پس پانی پانی شوما تچی لما نا جدا کی گی دا معلومی گی چی بمڑ لغم شما تمی دحالا ہے او خبر نشوے اخ پلو بینو کی
کی مزړه او تلیدنا تیر شو او هغه وختو نتیر شو چې پد دن بد جانا نه مړد ما غان د ګرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا